السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې چین وایي د دوی لخوا د طالبانو د حکومت د ګمارل شوي سفیر منل یو عادي ډیپلوماتیکه پروسه ده. چینایي چارواکي وایي چې دوی د یو ګاونډي په توګه تل له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره لینډا توماس گرینفیلد وایي د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره یې په افغانستان کې د بشري بحران د حل او د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د ځپنې په وړاندې د خپلو هڅو په اړه خبرې کړې دي. هغې دا خبره پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کړې او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانانو ملاتړ ته چې دوی اوس ورته اړتیا لري دوام ورکړي. میرمن امیری تر اوسه د دغه کتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو هغه داسې مهال ترسره کیږي چې ټاکل شوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري په 13 او 19 نیټه د افغانستان په اړه یوه مهمه غونډه جوړه شي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب دې غونډې ته د متحده ایالاتونو په ګډون د افغانستان په مسله کې د ښکېلو هیوادونو او یو شمېر سازمانونو ځانګړي استازي او د طالبانو د حکومت مسؤلان ورغوښتل شوي دي. د سالنګونو لپاره د طالبانو د حکومت د ساتنې او څارنې مسؤل د واورې او طوفان له کبله مورچر چلوونکو ته پر دغې لارې د نه تګ سپارښتنه کړې ده. د افغانستان یو شمېر محلي رسنیو له هغې ډلې پژواک خبري اژانس د عبدالحلیم آغا په حواله ویلي چې له پرون ماښام راهیسې دغه لاره د موټرو تګ راتګ ته مناسبه نه ده. معلومه نه ده چې دغه لاره به څه وخت بیرته پرانستل شي. د کابل او شمالي او شمال ختیځو ولایتونو دغه لاره تل د ژمي پر مهال د واورې ورېدو او واورې ښویېدو له کبله د موټرو پر مخ بندیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په 2023 کال کې د افغانستان له وګړو له هرو څلورو یوته اساسي مرستې برابرې کړې دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې د مرستو رسولو په پروګرامونو کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د صندوق په شمول تمویلونکو مهم رول لوبولی دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې لا هم شاوخوا 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. یو ایرانی چې د خپل ځوان زوی پر وژلو تورن و توقیف شوی دی. د ازادي راډیو د فردا څنګ د راپور نه مخې دغه سړی خپل ولسکلان زوی په دې خاطر وژلی و چې د خزینه او په څیر سنگار او چلند کاوه. د پخو عمر لرونکي دغه سړی په خپل پولیسو سره اړیکه ټینګه کړې او د خپل زوی په وژلو یې اعتراف کړی دی. د وژل شوی ځوان نوم پارسا خودل شوی او پلار یې ادا کړی چې لومړی یې غوښتل خپله ځان ووژني، خو وروسته یې د زوی د وژلو پریکړه وکړه. د فردا راډیو د راپور له مخې په ایران کې جنسي اقلیت له پراخ تبعیض سره مخامخ دی او ایراني چارواکي هغوی ته ناوړه نمونه لکه ناروغان او داسې نور کاروي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړی چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې سره د مالی مرستو کمیدا به ناوړه پایلې ولري. پر دغه ادارې تور پورې شوی چې پر اسرائیل د حماس لخوا د اکتوبر د 1 په برید کې یو شمېر غړو مرسته کړې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدرس ادهانوم گبریسوس پرون چهارشنبه په یو خبري کانفرانس کې ویل بل هیڅ اداره د دې وړتیا نه لري چې په غزه کې له 2 میلیونه زیاتو کسانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. هغه غوښتنه وکړه چې هیوادونه دې پر خپلې پرېکړې غور وکړي. د امریکا، بریتانیا او کاناډا په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو وروسته له هغې له دې ډلې سره خپلې مالي مرستې وځنډولې چې د هغې یو شمېر کارکوونکي پر اسرائیل په حمله کې له حماس سره په لاس لرلو تورن کړل. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله پیژني. او ټاکل شوی چې سبا جمعه د افغانستان او سریلانکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه ترسره شي. د سریلانکا کرکټ بورډ پرون چهارشنبه دغه یوازنۍ ټیسټ لوبې ته 16 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په دې ټیسټ لوبه کې د سریلانکا د ټیم مشري به د ننجایا ډی سیلوا لخوا کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له دې مخکې دغه سیالۍ ته لوبډله اعلان کړې او هغه وړمه ورځ د سریلانکا پلازمینه کولمبو ته ورسېده. ټاکل شوی چې افغان لوبډله او د سریلانکا لوبډله په همدې فبروري میاشت کې 3 شلوریزی او 3 500 ورزی لوبې هم ولري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو .com. لکه څنګه مې چې د خبرونه په سر کې تاسو ته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې تر ډیره پر فرهنګي او ادبي مسلو راڅرخي. دا پروګرام وروسته راځي. دغه سات لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به ووري چې چین وایي د دوی له خوا د طالبانو د حکومت د ګمارل شوي سفیر منل یو عادي ډیپلوماټیکه پروسه ده. چینایي چارواکي وایي دوی د یو ګاونډي په توګه تل افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ ورمه ورځ د طالبانو له خوا د ورپېژندل شوي سفیر باور لیک ومانه. د سیاسي او حقوقي چارو د یو شمېر شنونکو په باور د پیکینګ دغه اقدام په یو ډول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا دی. تفصیل له نوریاس نوریاو.
چین په دې هیواد کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د ګمارل شوي سفیر باور لیک منلی و عادي ډیپلوماټیکه پروسه وبلله. او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تعامل ته پراختیا ورکړي او هغه وهڅوي چې د نړیوالو اندېښنو ته په اغېزمن ډول ځواب ووایي. دا خبره د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین پرون چهارشنبه په پیکینګ کې په یو خبري کانفرنس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د چین د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د طالبانو د حکومت لخوا د نوي ګمارل شوي سفیر د باور لیک منل آیا دا معنا لري چې چین د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني وکړه او زیاته
کړه.
د افغانستان په وړاندې د چین سیاست ثابت او روښانه دی. چین د افغانستان د یو اوږدمهاله دوست ګاونډي په توګه تل د ټولو افغانانو په وړاندې دوستانه بهرنۍ تګلارې تعقیب کړي او له افغانستان سره ډیپلوماتیک اړیکې ساتلې او په بیلابیلو برخو کې راکړې ورکړې او همکاري کړې دي. چین د دې هیواد لپاره د افغانستان نوی سفیر چې د سرپرست حکومت له خوا ګمارل شوی وو ومانه او له سفیر څخه یې باور لیک ترلاسه کړ چې دا یو ډیپلوماټیک او پروسه ده او هیله من یو چې نړیواله ټولنه د افغانستان له سرپرست حکومت سره تعامل او اړیکې پیاوړي کړي او هغه وهڅوي چې د نړیواله ټولنې اندېښنو ته په فعال توګه ځواب ووایي.
په چین کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت لخوا ګمارل شوی سفیر اسدالله بلال کریمی د سیشن به پورس په پیکینګ کې د 29 نوي سفیرانو په ډله کې خپل باور لیک د چین ولسمشر شي جین پینګ ته وړاندې کړی وو. خاغلی کریمی چې مخکې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان په توګه دنده ترسره کوله، تیر کال د نومبر په 24 د طالبانو د حکومت لخوا په چین کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه ګمارل شوی و. له دې مخکې چین د تیر کال په سپتمبر میاشت کې لومړنی هیواد و چې د افغانستان لپاره نوی سفیر وټاکه. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګه وویل چین تل په دې باور دی چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې ونه ایستل شي او زیاته کړه، موږ هیله منو چې افغانستان لا زیات د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني، یو شفاف او ټول شموله سیاسي جوړښت جوړ کړي، منځلاري او زیرک کورنۍ او بهرني سیاستونه غوره کړي، په کلکه د تروریزم له ټولو ځواکونو سره مبارزه وکړي، له نورو هیوادونو په تیره بیا له ګاونډیانو سره دوستانه اړیکو ته پراختیا ورکړي او هر څومره ژر چې کېدای شي د نړیوالې ټولنې په لویه کورنۍ کې ورګډ شي. موږ باور لرو چې د افغانستان د حکومت ډیپلوماتیکه په رسمیت پیژندنه به په طبیعي ډول وشي کله چې د مختلفو لورو اندېښنوته په اغیزمن ډول ځواب وویل شي. د سیاسي او حقوقي چارو د یو شمېر شنونکو په باور د پیکینګ دغه اقدام په یو ډول د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په معنا ده. د سیاسي او ډیپلوماتیکو چارو شنونکو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخواني استاد نصر الله استانګزي ازادي راډیو ته وویل
د چین اوستنۍ اقدام هر څه د چین دولت وایي هغه یو توجیه ده، مګر په واقعیت کې دیو دولت دغه نوم امارت اسلامی افغانستان ده. سفیر منل د جمهور رئیس لخوا د رسمیت پیژندلو په معنا ده، ولو که د رسمیت پیژندل ډیر زیات زمینی او نسبی هم وي. په ډیپلوماتیک عرف کې کله چې د یو هیواد سفیر بل هیواد مني، معنا دا ده چې هغه دولت په رسمیت پیژني.
د نړیوالو اړیکو یو بل کارپو داود مایار بیا وایي چې چین په دې اقدام سره د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندنې په برخه کې وروستی ګام پورته کړ، خو د هغه په باور تر هغو چې طالبان په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د خوالي لپاره ګامونه پورته نه کړي، په رسمي ډول به د نړیوالو لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي. طالبان وخت له رسیدو راهیسې د نړیوالو لخوا له بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو له حقونو په جدي سرغړونو تورن شوي دي. له شپږم ټولګي پورته نجونې اجازه نه لري چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړې شي او ښځې هم په نادولتي مؤسسو او یو شمېر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوي دي. د طالبانو د حکومت نږدې 2.5 کاله کېږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی.
له بازارونو له لوبخالو
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په داس حال کې چې د افغانستان په اړه د دوه غونډې ته څه کم درې ونی پاتې دي د افغانستان د معترضو خزو خوځښتونو ملګرو ملتونو ته په یو سوال شوی سرخلاصي لیک کې په دې غونډه کې د خزو د زیات ګډون غوښتنه کړې ده د بشري حقوقو د سار سازمان یو څېړونکي بیا وایي چې د دوه په غونډه کې چې ټاکل شوی د فبروري په 13 او 19 د ملګرو ملتونو په قربتوب جوړ شي باید طالبان پرې نه خودل شي چې وروستۍ خبره وکړي جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د قطر په پلازمینه د وحکې د ملګرو ملتونو په مشرۍ غونډې ته څه کم درې اونۍ پاتې دي یو شمېر افغان ښځې او د بشري حقونو ډلې په دې غونډه کې د ښځو د زیات ګډون غوښتنه کوي سهار فطره چې د بشري حقونو د څار سازمان سره د څېړونکو په توګه کار کوي بیګانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې باید افغان ښځې د دوحې د غونډې په پریکړو کې پراخ رول ولري
حتمی او ضروری ده چې د افغانستان زیات شمېر ښځې له مختلفو لیدلورو او غوښتنو د LGBT ټولنې او د مدني ټولنې استازې د دوه په غونډه کې ګډون وکړي همدارنګه دوی په خپل په غونډه کې د مسایلو په وړاندې کولو او په پریکړو کې مهمه ونډه واخلي دا ډېر مهمه ده چې دغه بلنه سمبولیک او د غونډې په څنډه کې نوي او د سنیو چې د حضور په صورت کې وروستۍ
طالبان وکړي ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د دوه غونډه د فبروري په 13 او 19 جوړ شي ملګرو ملتونو ویلي چې د غونډه د دې لپاره جوړوي چې له افغانستان سره د نړیواله همکاري د لا زیات همغږي او رغندلارو چارو د زیاتوالي په اړه خبري وشي لبلې خو د افغانستان د معترضو خزو خوځښتونو ملګرو ملتونو ته په یوه استولي سرخلاص لیک په دې غونډه کې د خزو د زیات ګډون په اړه ځینې غوښتنې مطرح کړې دي د دې خوځښت یو غړی طاهر ناصری په پیغام کې چې په ټولنیزه شبکه کې شریک کړی وای چې خزو په دې غونډه کې ګډون ونکړي نتیجه به د دوی لپاره د منلو نه وي
خاص مقادانه جامع بین الملل ای اس کی در این نشست
لا نړیوال ټولنی موغختنه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د معترض خوځو د غورزنګونو استاذي حضور ولري کنه نتیجه به از موږ لپاره د نه منلو او بې مفهوموي ځکه موږ د دا ډول غونډو چې د پردی تر شا جوړ شوی ولیدلی اوس هم موږ د دې شاهدان یو چې د دا ډول غونډو پایله دا وی چې لبد مرغه په افغانستان کې جنونی او خزي له ټولو انساني حقوقو او اساسي مدني حقوقو به برخې دي
د یو شمېر هیوادونو او مختلفو سازمانونو او بنسټونو استاذ د دوه غونډې ته بلل شوې دي د طالبان حکومت هم تایید کړی چې د غونډې ته بلل شوې دي تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استاذ پر ټاکل کېدو هم بحث وشي خود طالبان حکومت ویلی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه په موجودیت کې دا ډول استازی ته اړتیا نشته د طالبان وینځبه الله مجاهد ویلی چې دغه یو استازی وټاکل شي دوی به ورسره همکاري ونکړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 13 دسمبر میاشت کې پریکړه وکړه چې د افغانستان لپاره د یو ځانګړی استازی وټاکل شي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یويشت او پنځويشتو مترو مونډلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي
تاسو ازادي رادیو ته غوږی کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ پر وی پانه بسنه ما کوي د فیسبوک پانه تاسو ورخ کاره کې facebook.com/azadiradio ادرس دی ملیونونه مینوال لري تاسو هم د پانه در سره خوخه کوي په دغه پانه کې به هم له تازه خبرونو راپورونو او دغه راس کولو ویډیوګانو نه خبرېږي اوس هم د دې پروګرام ورستای راپور را حق لو هغه دا چې د ملګرو ملتونو پرختی اداره یو NDP وای چې لا هم په افغانستان کې ډیرای کسان د ملاریا تر خطر لاندې سیمو کې ژوند کوي کته هم ملاریا یو موسمی ناروغي ده او تر ډیره په افغانستان کې د ګرمي هوا پر مهال پیخي زیاتیږي خو د ملګری ملتونو د غیدارې په همدې ژمه کې هم ویلي چې یو شمېر کسان د ناروغۍ تر خطر لاندې سیمو کې ژوند کوي. په دې اړه په مکړې د ابدي سپوږمۍ راپور ته ورپسې هم ازادي راډیو مجلې پروګرام لیاده مباسي.
د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د معلوماتو لمخې په سلو کې 20% افغانان په غوسیمو کې ژوند کوي چې د ملاریا د ګواښ سطح په کې پورته ده. د یو ان ډی پی په وینا دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان 50% خلک په غوسیمو کې ژوند کوي چې د ملاریا د اخته کېدو کچه په کې متوسطه ده، او یوازې 30% یې په غوسیمو کې ژوند کوي چې هلته د ملاریا د اخته کېدو ګواښ کم یا هیڅ شتون نه لري. دغه سازمان زیاتوي چې د دغه وضعیت له امله لا هم ملاریا په افغانستان کې د عامې روغتیا پر وړاندې ستونزه بلل کیږي. د یو ان ډی پی په وینا د دې موسمي ناروغۍ لیږد چې په ګرم موسم کې ډیر عام دی د څو دلیلونو له مخې د یوې سیمې په پرتله بله سیمه کې توپیر کوي. د دې ادارې د راپور له مخې د ملاریا تایید شوې پیښې په 2012 کال کې له 391,000 څخه په 2019 کال کې نږدې 115,000 ته راټیټې شوې دي. د کندوز ولایت اوسیدونکي شمیلا په ملاریا د اخته کېدلو خپله تجربه بیانوي.
زه په اوړي کې په ملاریا اخته وم ځکه چې دلته هوا ګرمه ده، موږ د شپې اکثره وخت بهر ویده کیږو. له همدې امله زه کوم میکروبي حشرې وخوړلم او ما کې ډېرې نښې نښانې پیدا شوې لکه تبه، زکام، درد، یخنۍ، سالنډۍ او لټوالی احساس کړ.
د کابل اوسیدونکي کریما چې نوموړې هم په ملاریا اخته ده وایي:
زه خپله د ملاریا ناروغي لرم، چې دا د ملاریا ناروغي چې دا د بدن تبه ورسره ډېره شدیده او ډېره لوړه درجه کې اوسیږي، او سردرد خو مې دومره زیات وي چې بېخي درته ویلی نشم.
د داخلي ناروغیو متخصص عبدالفتاح صفري وایي چې د ملاریا د مخنیوي تر ټولو ښه لار په ځانګړې توګه په ګرم موسم کې د مخنیوي لارې چارې عملي کول دي. نوموړي د دې ناروغۍ د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بیشتر پشی مانس
زیاتره خزینه ماشی یو کس د مرلویدو په وخت کې چیږي. موږ باید په دې برخه کې پاملر نه وکړو. موږ باید د مانټین یا ملاریا ماشو څخه ځان وژغورو. د شپې په وخت کې باید هغه جیلونه وکاروو چې د بدن د خوندي کولو لپاره کارول کیږي، او په شخانه هم وکاروو.
د روغتیا د نړیوال سازمان د تازه شمیرو لمخې په 2022 کال کې د ملاریا د مثبتو پیښو شمیر 249 میلیونو ته رسیدلی، او د نړۍ په 50 هیوادونو کې د مړو شمیر 608,000 کسانو ته رسیږي. دا ناروغي د ملاریا د چیچلو له امله رامنځته کیږي چې په دوبی او تودو سیمو کې ډیر عام دی. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له بیا پیل وروسته د افغانستان روغتیا سکتور له سختو ستونزو سره مخ شوی دی.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو
د اجل نیټه چې راشي نه بدلېږي، مرګای نه کوي و چاته انتظار.
د شاعر، لیکوال او قاری برکت الله سلیم د ژوند او ادبي هلو ځلو په اړه په خبرونه کې واوري. په دې ادبي مجله کې د شعر لنګ نقد او ورسره شعر لرو.
خایستو غږ دې زما پر څنګل هیر دی، تلایی باندې چار پتار شمیرلې.
راتلونکي یک شنبه فیسبوک شل کلن کیشي. افغانان له لوی سره خواله رسنۍ څنګه کاروي؟
اکثر د فیسبوک کاری یا مثلا نور
ټولنیز سبات لمنستاګ ذهني اختلالات را
مزینه کسان د دې لپاره چې دغه خپل او خدای خلاص کی ځان تخلیه.
د خواله رسنۍ ولالار یو شمیر ځوانان په غزنی کې تمثيلي ټوټي خبروي. لیکوال او شاعر برکت الله سلیم روانه اونې یک شنبه په کابل کې د نادر خان په غونډه کې خاورو ته وسپارل شو. برکت الله سلیم د شنبه پر ورځ وفات شو. د شپې ته کال مخکې د لوړو زده کړو لپاره مصر ته ولاړ. هلته د شپشکلونو په موده کې د قران کریم د حفظ او تجوید ترڅنګ تفسیر حدیث او فقه ولوسل. په افغانستان کې د یو خورا منلي قاری په صفت هغه څوک چې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د یوازینی رادیو پیلامه د پقرات کده.
هغه غږ چې د تل لپاره خاموش و، قاری برکت الله سلیم چې افغانستان کې پیژندل شوې څیره وه، د یو اتیا کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو شمیر زده کوونکي د هغه مړینه د افغانانو لپاره لویه ضایعه بولي. نویده کاکړ چې د کابل ولایت اوسیدونکي او د قاری برکت الله سلیم زده کوونکي و ازادي راډیو ته ویل:
ډیره خوشینه یم لدې کابل چې موږ داسې یو پر فیض او برکت قاری للا سور کو. دا یو ډیر غټه زیاد افغانستان لپاره ده، خصوصا زما لپاره ځکه زه دغه یو شاګرد یم.
د غشان د نوموړي یو بلز د کوونکی او د لغمان ولایت اوسیدونکو رحمن الله سادات ازادي رادیو ته ویل:
قاری صاحب برکت الله سلیم په مستقیم او غیر مستقیم ډول فردي زیات شاګردان روزلي ول. د غیلو جملې څخه د قران پاک تلاوتونه به چې موږ وردل ډیر زیات بتینه متاثر وو. نو د قاری صاحب تشر ډیره لویه زیاده او نه جبرانی دون کده.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې د ملي ټلویزیون همکار وو، لا یاد رادیو ټلویزیون به ژوندۍ خبرونه هم وړاندې کولې. هغه ازادي رادیو سره په یو مرکه کې ویلی وو:
د ملي رادیو سره لایف پروگرام لرم، 12 بجې نو مخکې ته دینه مې د زړه تنگ تنگ کده، پوه شوم چې ولات څه مشکل دی. خیر خدا پروگرام یو ساعت وو، دا تیر شو. بیا چې کور ته راغلم ماخام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی، د دوهم رکعت قوت راکې نو چې زه دوهم رکعت وکړای شم.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې با ډېرې غونډې او د ملي رادیو ټلویزیون په ګډون د اکثرو محلي رادیوګانو سهارنۍ خبرونه د هغه په تلاوت پیلې دي، په زلونی نړیوالو سیالیو کې ګډون هم کړو چې په ډېرې هغو کې لومړی مقامونه هم ترلاسه کړي وو. د قاری برکت الله سلیم د زده کوونکو په وینا نوموړي شعري ټولګي او بیلابیل دینی کتابونه هم لیکلي دي چې ډېرې چاپ او یو شمېر ناچاپ دي.
برکت الله سلیم په سعودي عربستان، هند، مصر، ماليزيا، بنگلاديش، انډونيزيا، ایران او متحده عربی اماراتو کې د قران کریم په لاسو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی وو او په ټولو کې لومړی مقام ګټلی وو. برکت الله سلیم د زیور تلاوت او برکت تجوید په نوم کتابونه لیکلي دي او په پښتو او دري د برکت الباری په نوم کتاب تالیف کړی او چاپ کړی دی. د ویل چې دیرلس کتابونه لیکلي دي چې ځینې په مدرسو او دارالحفاظونو کې تدریسي شي. د برکت الله سلیم د ناکامه مینا په نوم شعري ټولګه هم چاپ شوې ده. همدارس د دردونه او فریادونه او نیمګړې مینا په نوم شعري ټولګه یې نشته لس کاله مخکې په کابل کې چاپ شوې. د خدای بخښلی سلیم یو شعر چې کلونه مخکې ثبت کړی وو:
کله بلنا اخلاص غواړي اخلاص وکړه، یو ورځ به ضرور راشي په کار، عزت غواړي د نور په خدمت شه، نور به واړه شي وتا ته خدمتگار، خپل عمل د لارې مل دی که پوهېږې، بل څوک نشي اخستی له چانه بار، که مؤمن یې په ریا عبادت مکړه، نه قبلېږي بندګي د ریاکار، ستا په زړه به وي یو څه بل څه به وشي، په دې ژوند باندې خنه دی اعتبار، د اجل نیټه چې راشي نه بدلېږي، مرګی نه کوي و چاته انتظار، نه به شپه او ورځ واقع په یو حالت شي، نه به طول شي د مثقال سره خروار، کوم جاهل چې و عالم ته هدایت کا، لکه زوی چې وي پیدا مخکې له پلار. برکت سلیم ته دومره نصیحت و، دا یې بس دی که پوهېږي په گفتار.
قاری برکت الله سلیم یو وخت کابل طب پوهنتون کې د تفسیر حدیث تجوید او ثقافت استاد وو. د داود خان د جمهوریت په وروستي کال د کابل په مرکزی دارالحفاظ کې استادی پیل کړه. یو وخت د حج ارشاد او اوقافو په وزارت کې د قاریانو د انسجام مشر وو. دغه دنده یې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم لرله او پخواني ولسمشر اشرف غني د عمر تر پایه پا په حج او اوقاف وزارت کې د سلاکار په توګه د هغه د ګمارل کېدو حکم کړی و.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
شاعران د تصویرونو په مټل لوستون کې سره هیڅ تجربه شریکوي د شعر تصویرونه زموږ حواس پاروي کڅ هم د تصویر لکلمې سره ذهن وار لور عیني تصویر ته اوړي خو په شعری تصویرونو کې ممکن 15 سره حواس لیدل اوریدل بوی کول لمس کول او سکل ځای شوی وي یا یو حس پکې وي یا هم څو حصہ یو ځای پکې راخلي وي د کرکټونکو په وینا په شعر کې د تصویر ګټه دا ده چې تصویرونه د لوستون کې عاطفه پاروي او تصویرونه ل لوستون کې سره مرسته کوي چې په شعر شپوشي او له شعر ډیر خوند واخلي د پیروته په نوم د اومانیا زیدا نظم ل دوی څخاورو چې له تصویرونو مالا مال ده
خایستو غږ دې زما پر څنګل هیر دی تلای باندې دې چار پتار شمیرلی پر خامچکو اننګو دې داسې سی لکه تار د زعفرانو سره پیاله کې ناز دې بیا ختلای پر لکه پیروته خایستو دوزخ می غېګه کني ولای بیل تامې څمر کو نی تبکیږي پاړه سترګې لکه دو تورې تڼاکی وچرا ګنا یې پګاټو کې ښکاری خایستو وخت می وچرا څڅی خایستو زما د چایو په پیاله کې تورې شمې بار کې ډوبي ډوبي کیږي معنا دا چې تر اځینو بل می څوک دی خایستو رګ می په رګ باندې خوږیږي خایستو باران دی سرغه می وری ماز دیگر د ویالی لغاړې ناستم د شاتوت ونه کې ځوړندې مرغې دي باغچه غرقه ده په کیف کې نه ځایږي خایستو رباب می تاسې د سر کړی چې د نوم واخلم شرنګ سي و شرنګي خایستو اده نکریزو ونه نه و لمستی څنګه تاک تاورا غلی تا انگورو تر چیلی دا تنگ شوی سگ با دیری ورنا وچه کلم پانی چه دا طولو سوحیلویو دیلا بسش خایستو دا ترخو چو جاروگان راولا چه ویالکی چو لامده بیرا تاییخی ترخ تیزا تر پغیگا که دا سیوری لکه ایوه پند سهرا چه منده وکلی لکه خوب لکه رویا چې منډه وکړي خایستو تو تکی ځاله کې لګیا ده مثلث نیمه دایره یې ده تمامه په لمدو خټو یې غاړه ده ککړه لمر د باغ تر دیوال هسک شو څو څپیاکي د مرغیو شور مې ټول حواس کاڼه کړل خایستو و بچ لپیگی که کبان دی او کتوت دی دویالی لپی تلویگی لکستنی چا تنبلی وی پکار کی ولانگی چرخی دی پا پانو دا چنار کی شمال غگ دی پشپیل کی درمی تیری شمال غگ دی پشپیل کی درمی تیری
لانزورګر شاعر اومانیا زی څخه په مننه چې دا شعر په ازادي رادیو مجلې پروګرام لورولې وو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
خوال رسنی او د دې رسنیو کلچر په خوال رسنیو کې یو شمیر افغانانو ل خپل کلچر په شاړه ولې مثلا یو څوک به شکنځلې پکې کوي. په افغان ټولنه کې که څوک لیونی نه وي، پام هزار کې سپکې سپورې نه وایي، که یې ووایي خامخا د لیونی ګمان باندې کوي. دا عام هزار خبره به هم له هوا سره ولاړه شي او یوازې به هغه کسان ترې خبر شي چې هلته راغونډ شوي وي، او ممکن همدغه کسان یو شمېر نور هم خبر کړي چې پلانی بیخي لیونی شوی دی، داسې سپکې سپورې یې ویلې دي. په فیسبوک او ټویټر کې چې تر نورو خواله رسنیو یې په نړۍ کې ډېر خلک کاروي، د سپکو خبرو کول دوی نورې ستونزې هم لري. یوه یې دا ده چې هېڅکله دا شکنځلې له منځه نه ځي. ممکن یو څوک خپله ثبت کړې یا لیکلې خبره ډیلیټ کړي، خو اصل یې پاتې شي. دوم مشکل یې دا دی چې هغه د عام محضر شکنځل مار به هم د نجونو او میرمنو مخې ته سپکې سپورې نه ویلې. او په فیسبوک او ټویټر کې چې مثلا څوک بدې خبرې کوي، دا ښځې او نجونې هم اوري. علت یې څه دی چې ګڼ افغانان په فیسبوک او ټویټر کې سپک شوي دي، درانه نه دي پاتې. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور درسره شریک کړم، د فیسبوک او ټویټر په اړه لنډ معلومات.
فیسبوک نږدې شل کاله مخکې مارک زوکربرګ له خپلو څلورو ملګرو سره جوړ کړ. په پیل کې یوازې د امریکا د متحده ایالاتونو د هارورډ پوهنتون محصلانو ته ځانګړی شوی و، بیا د شمالي امریکا پوهنتونونو خپل کړ، او له 2008 کال راهیسې هر هغه څوک چې عمري تر 14 کلونو کم نه دی کولای شي چې ځان ته فیسبوک جوړ کړي. فیسبوک پروس کال په نړۍ کې دریم ویب سایټ شو چې ډېر کسان یې ګوري. د یو راپور له مخې چې پروس کال د می په میاشت کې خپور شو، په افغانستان کې 4,300,000 کسان فیسبوک لري. ټویټر تر فیسبوک دوه کاله وروسته یوې ډلې پوهانو د امریکا په متحده ایالاتونو کې جوړ کړ. په پیل کې به خلکو تر 140 کلماتو زیات څه پکې نشو لیکلی. شپږ کاله مخکې د دې الفاظو شمیر زیات شو. په نړۍ کې تر 100 میلیونه ډېر انسانان هر ورځ تر 340 میلیونه ډېر ټویټونه کوي. دوه کاله مخکې ټویټر امریکایي بلیونیر ایلن ماسک واخیست او نوم یې بدل کړ، اوس یې ایکس بولي. دا سه کال د احصایې له مخې په افغانستان کې 3,09,000 کسان ایکس پاڼه لري. په نړۍ کې تر ټولو ډېرې ایکس پاڼې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي چې شمېر یې 95 میلیونه او 40 لکو ته رسیږي. ورپسې په جاپان او دریم په هند کې ډېر خلک یې کاروي.
کومو کسانو چې فیسبوک، ایکس او نورې پاڼې جوړې کړې دي، هدف یې دا یاد کړی دی چې انسان له انزوا راووزي او انسانان سره ملګری شي. خو په افغان ټولنه کې مو خواله رسنۍ په ګڼو مواردو کې سره ویشي، سره بېلوي، بې ځایه بحثونو ته مراکشوي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو د افغانانو ترمنځ پر وې موضوع مثبت او منفي نظر ورکول تر ډېره د ځان ښودلو لپاره کیږي. دوی ازادي راډیو ته وویل ځینې داسې موضوعات دي چې پلټنه غواړي، خو که څوک معلومات پکې لري یا نه لري خپله تبصره باندې کوي. بل پلو ارواپوهان وایي د رواني ستونزو له امله یو شمېر کسان چې په افغان ټولنه کې د ذهن د هوسایي لپاره نورې کمې لارې لري، تر ډېره په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو موضوعاتو پر سر لفظي شخړې کوي تر څو خپل زړه سپکړي او بړاسې وباسي. جزئیات په دې راپور کې.
پر ټولنیزو رسنیو د ځینو موضوعاتو شننه او پرې د کاروونکو ترمنځ لفظي جنجالونه. ټولنیزې رسنۍ چې ډېری هغو ته د زده کړې، سیاست، فرهنګ او ادب خونځې، خو د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډېره د لفظي شخړو، له سپکاوي ډکو لیکنو او د یو بل د غندلو لپاره کارول کیږي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو له دې عمله هم ځینې کسان پر یوې موضوع یو مخ مثبت یا منفي نظر څرګندوي چې د دوی په ټکو غواړي ټولنه کې ځان مطرح کړي. لیکوال او ژباړن میر احمد یاد وایي د نړۍ په نورو بیلابیلو هیوادونو کې هم ځینې موضوعات د ټولنیزو شبکو د ورځې تودې او د پام وړ سوژې ګرځي، خو په خبره یو شمېر افغان کاروونکي چې تر ډېره خپل فکر نه لري او د یوې موضوع په اړه پلټنه نه کوي، د نورو په تقلید مثبت او یا هم منفي نظر ورکوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
دلته عموما نظریات یو رقم، مثلا که یو شی دا اول نه معرفي شو ټول خلک وایي چې دا ښه دی، یا که بد معرفي شو ټول خلک وایي چې دا بد دی. او دا غي یو وجه خدا کېدای شي چې افغانستان کې دا د زده کړو کچه ټیټه ده. اکثره د ټولنیزو رسنیو کارون کې چې
د فیسبوک کاری یا مثلا نوري سوشل میډیا پانه کاری خپل ډیر د لیکلو د نظر سرګندولو ورته نه لري. بیا چې هغه څول ولی زیاتره یا ماغه کاپی کوي پوسټ کوي یا ماغه په بل بڼه باندې تکراروي یا ماغه اړخ ته پام کیږي چې هغه بل چا مخ کې راسپړلې ده. داسې انتقادي فکر پکې ډیر کم دی.
لیکوال او ټولنیز فعال محمود مرهون بیا وایي د رواني ستونزو ترڅنګ تر ډیره د وروسته پاتې ټولنو ځوانان د منطق او استدلال پر ځای په هر برخه کې شخړې او جنجالونه کوي او په خبرې د دوی د ستونزې آن تر ټولنیزو شبکو چې نظر ورکول پکې آسان او ارزان دی را رسیدلې ده.
معمولا هغه لسونه چې لستونزو سره مخامخ وي ټولنیز ثبات یې لمنځه ځي او د ټولنیز ثبات لمنځته تاګ ذهني اختلالات رامنځته کوي او ډیپریشنونه او سټرس زیاتیږي. په دغه حال کې بیا معمولا داغه ټولنی خلک متلاشی کیږي، یو خو اوقدی خوا زیاتیږي، لبلې خوا بد حالات او فکر لا ورګډوډي.
خو ارواپوهان بیا بیل نظر لري. د پوهنتون استاد او ارواپوه ذبیح الله فضلی وای کورنۍ او جګړو بې وزلی او په یو ټولنه کې د اقلیتونو شتون تر ډیره د ځوانانو ترمنځ قومي ژبنی او آن مذهبي تضادونه رامنځته کړي دي چې په ټکو یې د یادو مخالفتونو پر اساس دوی په ټولنیزو شبکو کې په بیلابیلو پلمو یو بل غندي. هغه ازادي رادیو ته ځین نور لاملونه داسې وشمیرل.
ځینې کسان د دې لپاره چې دغه خپل اوقده خلاصه کی ځان تخلیه کی نو دوی په بازه نشره او لیکونو باندې ځان تخلیه کوي. متاسفانه زمونږ د ټولنې غړي په اتهاماتو باندې زر باور کوي، ځکه زمونږ د ټولنې غړي اکثرا احساساتي برخورد کوي. دوی نه پیږي چې خپل احساسات څرنګه مدیریت کی او څرنګه کنټرول کی، نو دغه باعث د دې کیږي چې دوی ځان په لیکنې باندې، په ویلو باندې، د هر ممکنې وسیلې په ذریعه باندې ځان تشکی او تخلیه کی.
نوموړی وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو ترمنځ یو بل ته د سپکاوي، افراطي چلن او بې بنسټه څه لیکلو او ویلو ستونزه هواره شي، اړتیا ده چې ځوانانو ته د پوهاوي کنفرانسونه پر بیلابیلو موضوعاتو منطقي بحثونه او سمینارونه جوړ شي. ټولنیزې شبکې په ځانګړي ډول فیسبوک او ایکسپانډ چې په نورو هیوادونو کې تر ډیره د معلوماتو رسولو، ټکنالوژي خودلو، تدریس، اعلاناتو او خبر رسونې لپاره کارول کیږي، د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډیره په نامنطقي بحثونو، ټوکو ټکالو او انزورونو خبرولو لپاره مخ ته وړل کیږي. ډیری دا فعالیتونه په مستعارو نمونو او ادرسونو کیږي چې د ټولنیزو شبکو د فضا خرابولو یو له مهمو لاملونو څخه دی. خو شته داسې کسان هم چې په خپلو نمونو او ادرسونو ډیر مثبت فعالیت لري چې د ځان د ښه مطرح کولو ترڅنګ د ټولنې د ناخوالو په اصلاح او سمون کې هم د پام وړ رول لوبولی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د تمثيل هنر له 1950 کال را ورسته چې افغانستان ته تلویزیون راخی، د خلکو په زرونو لږ ډیر کښیناست. البته تر دې مخکې رادیو تمثيلي پارچو هم ګڼ مینوال لرل. تمثيل به ظاهري معنا لري، بل معنا یې په هغه کې سکن غشتي وي چې کرکټرونو ته پیشي شي. په دغه معنا کې خلکو ته یو پیغام پروت وي. په غزنی کې یو شمیر ځوانان نن سبا تمثیلي پارچې جوړوي او د خواله رسنیو له لارې خپروي. دوی وایي هدف یې د خلکو خوشحالي او له دې لارې خلکو ته د یو پیغام رسول دي. مخکې تر دې چې یو بشپړه تمثیلي پارچه تاسو ته خبره کړو، د دې تمثیلونو په اړه او د دوی د هنرمندانو څرګندونې په دې راپور کې سره اورو.
په دا وروستیو کې په غزنی کې یو شمیر ځوانانو په خواله رسنیو کې د تمثیل او ویډیوي کلیپونو جوړول پیل کړی دي. دا دغه تمثيلي ټوټو مومسلان وایي له دغه لارې مخه د خلکو خوشالول او پوهه ورکول دي. دوی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی، خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي.
په کور کې نو کې نو کې وایي کپیله کپیله کې ما
کوټه ولا پیدا کیدو ته وکم غواړم چې دا ټول دنیا کدي شاویم کوم جنت
ته شاخوا د شکلن نبی ولا میل دغه ممسلانو له جملې څخه یو دی نو مولای وای کوم تمثيلي ټوټې چې جوړوي د ټولنې درد په کینغاړي چې په هغه کې هم درد وي هم تنز خو مخه خلک په لونم ګلتیاو ته متوجه کول او د هغه اصلاح کول دي
هوا د باندې می خو بده په ټولنه می خو بدهږي په هر فرد او په هر دیوال می دي هوا د خو بدهږي زه خپل خلګم ځنی وخت کې خندوم زه لغه خندانه خو نه اخلم او خندا یوازې د لپاره چې خلګه خپل نه خالو ته متوجه کمه نو ډرامي ډیر وخت اصلاح لپاره جوړوم
دا تمثيل هنر په ادبی ژانرونو کې ژر راښکون کې او به ساری ونډلري دغه هنر ګڼ تعبیرونه تصویرونه او معناګانې پنځوي چې په ټولنه کې د ادبیاتو د جذابیت خوند او تلپاتېوالي له لاملونو څخه یو هم همدا ګڼل کېږي خلک به خندوي او ژړوي خو پوهه هم ورکوي سلیمان راحیل دغه ځوانانو ممثلانو له جملې څخه یو دی نو موړی وای په دغه تمثيلي ټوټو کې د ټولنې ناخوالي او نادودي مثبت او منفي نقطې راخلي او د تمثيل په ځواک سره یې خلکو ته وړاندې کوي راحیل زیاتوي زموږ ټولنه یو غمجنه دردمنه ویرجنه ټولنه ده نو دغه ممثلان د دغه غمجنې دردمنې او ویرجنې ټولنې د خلکو په شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي
دموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالي د تمثيل په ځواک په ډیر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسو یو څه اندازه مسکا به محمر کړی وي او هغه نیمګړتیاو ته به محمد توجه کړی وي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي یا هم شته
په ادبی ډګرونو کې تمثيلي او شو پیغام رسوونکي ژانر بلل کیږي چې وایي دغه ژانر په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي خو علي ځلی واړه مثبت وي زوبیر لالهان په ډیری تمثيلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبه ولیدي نو موړی وایي دغه کار یې خوښته یو غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي ښاغلی لالهان په دې باور دی چې دای هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې ژغ پورته کوي
نو موږ هم په خپل کوم ډراماټیک کلیپونه چې جوړو له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده ترڅو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوي ور په ګوته کو
په هر هنري کاروان کې نسبتا حساس او ویښ خلک ونډه لري چې د هغې له جملې څخه لیکوال شاعران ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي په غزنی کې دغه تمثيلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان هم دی شاغله احسان وای په ټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخته د خلکو پام راړول او د طریقه حقیقت بیانول هنر غواړي په دغه تمثيلي ټوټو کې یو طریقه حقیقت بیان یې هڅه کوي چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږوتره و بولو
په دغه تمثيلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومي ځورېدلې او دربدري ټولنې لپاره یو نوو خدمت وړاندې کول دی او د ولسونو خوشاله کول دی او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تاریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دی د ځینو دودونو رسم او رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا لوغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې دغه ته اشاره کوو
اوس خو به شي د دې ناس جې د لا بدل کړه د ولی تیر او د پر سوي د څنګه
نعمت الله مرجان خیل هم دغه ممثلانو له جملې څخه یو پزلو پوری ممثل دی نو مولای ساده خو ډیر زړه راښکون کوي تمثيل کوي هغه یو خاموش خو فکر دی یو مترقی او لوړ انسان دی دای وای دغه تمثيلي پارچولو جوړولو څخه مخه د افغانانو ژوند مترقی لورته به ولدی
موږ د تمثيل دې په خاطر سی پټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شوندو لیک خندامي
اخلاقی رویه ټولنیز ژوند، هر اړخیز سپېڅلتیا، بشري حقونه، تعلیم، د ناوړو دودونو مخنیوی، مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کېږي. خو دغه ټولو شانو ته لار موندل تر هر څه اړین دي. دغه ممثلان په دې باور دي چې د دغه تمثیلي ټوټو کتلو له لارې دغه زیاتره شان ترلاسه کېدای سي. دوی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده، نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالې په ښه شکل لیدلی سي. بیا هم سلیمان راحل:
زموږ ټولنه نالوستې ټولنه ده، نو د ما په آن باندې که ښه پیغامونه، مثبت پیغامونه او د ټولنې ناخوالې موږ د تصویر په ژبه ورته ورسوو، د ما په آن باندې چې دوی به له دې تصویره ډیر ښه اخذ وکولای سي.
دا دغه تمثیلي ټوټو جوړونکي وایي که خاندي د زړه له درده، که ژاړي موخه یې د خلکو خوشحالول دي. د دوی په باور افسانې، ناولونه او نور ادبیات لکه نقاشي، معیاري موسیقي چې زور فکر ته اړتیا لري، خو سریالونه، فلمونه او تمثیلي ټوټې دي چې خلکو ته په ساده ژبه پوها ورکوي. بیا هم ښاغلی نبی الله مل:
خدای پاک دې وکړي چې په هیواد کې زموږ هنر وغوړېږي او ورته کار وسي. موږ په آزادانه باندې هر چا ته د خپل زړه بړاس وباسو. د خندا رول مې هم په دې رقم وي چې ټولنه هغه څوک چې ما اوري یا مې ویني چې هغه هغه خپل ناخوالو ته متوجه سي، او البته په هغه او دې هغه خپل خلاوي د خندا په رول کې اصلاح کړي.
د غزنی ډیری اوسیدونکي چې ساده او نالوستې بلل کېږي، نو د پوهې او ذهني لوړتیا په موخه دا ډول تمثیلي پارچو او ډرامګیو ته اړتیا لري، تر څو د دغه نالوستې ټولنې وګړي په ډېره اسانۍ سره وکولای سي چې وپوهول سي. احسان الله احسان:
یوازې الله جل جلاله په موږ باندې واقع علم د سي. د موږ اصلي هدف او ارمان به مو څه وي؟ تل مو د ټولنې دردونو، ناخوالو را څرګندولو لپاره، او یا هم د ټولنې د خلکو په شونډو مسکار اوستلو لپاره هیڅ وخت ځان نه سپمولای او نه سپمو.
دا چې ډیری دغه ممثلان د دغه تمثیلي پارچو د لاغړېدو او په ټولنه کې د مثبت فکر د غړېدو په هیله هلې ځلې کوي، نو وایي دغه کار ته یې ویلیا او بې له پیسو اخیستلو ملاتړلې. ارمانونه یې زیات دي چې خلک د دې له دې مفتو هلو ځلو څخه ګټه پورته کړي. زبیر لالهند:
دلته دوه هدف دي. یو هدف دا چې خلک یو شی به خوشاله او خوښ ساتل کیږي، او دغه ترڅنګ دوی ته یو پیغام هم لیږدو او هغه نیمګړتیاوي هم ورته په ګوته کوو.
دا چې دغه ممثلان خپل تمثیل په ټولنه کې د بیلابیلو مخو لپاره کوي، خو ډیری نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه کار په ټولنیز ژوند کې د اصلاح لپاره ښه تمامه دی سي. خلکو ته پوهه ورکوي او مثبت لور ته را بولي. ټولنیز فعال رحمت الله مرجان خیل وایي:
د دغه تمثیلونو تر سره کول په ټولنه کې واقعا یو مثبت پیغام خلکو ته ورکولای سي. مثلا هغه کومې نادودې چې په ټولنه کې دي، هغه خلکو ته برملا کوي. د دې تر څنګ که موږ تاسو وګورو، په دې اوسنی وخت د خلکو په خوله باندې یو خوله خندا راوستل هم یو لاسته راوړنه ده. فکر کوم چې دغسې دغه مثبت پیغامونه او د دغسې تمثیلي ټوټو وړاندې کول له ذهني پلوه هم، له روحي پلوه هم خلکو ته ډېر مثبته انرژي ورکولای سي.
ډیری پوهان په دې باور دي چې د کتاب، مجلې، ورځپاڼې او نورو چاپي ژانرونو په رنګه فلمونه، ډرامې او تمثیلي ټوټې هم د خلکو معلوماتو په زیاتولو، پوهې ورکولو او مطالعې په برخه کې ښه ونډه لري، او ډیری وخت په ټولنه کې نالوستې کسانو ته د کتابي مطالعې اړتیا پوره کولای سي.
اوس هم یوه تمثیلي پارچه د دوه ورونه او دریم حساب په نوم. په دې ډرامه کې خیرو اکا له خپل کشري ورور بیلی شي او ګډه شتمني ورسره ویشي.
خبره مې تر دې درته کړله چې شپې سره کوچنۍ دی، وخت نا وخته ده، سهار بار سړی په خپله مخه باندې ځي. هغه اصلي موضوع ته به راستو چې دغه خلک معنا بې خوبه کېږي. معلم صاحب یې کور ودان چې معنا د ما او د تا د خیر لپاره ده د راغلی ده. اجي صاحب نادر خان او خیزه چې دا د کوره لوغو چې وړیالې پرېخې کورې پرېخې د راغلی ده. نو نن به دا خبره دې ویش ما ته معنا سره خلاصه کړو. درویش با سر معلوم کو زکی با کرال آقا و رزنا دیر خوشی نه با پامال تاکت وک سر گگی و پرده خده دیسیال تر خبری دی تر برو تر خبری دی تاوان کبلا وما مگر سیال پزن که نگه گوام تر بر پزن که نگه گوام دی تر بر سخی پزن نبخوام زکی میکرد و مولا اصلی موضوع تا براس و زکی کرد ویش خبره دی ویش چنگی ویش را سرکوی چنگی در سروکم
ویش خوب سرکوی رو چنگی سرکو خوی دا غصی ویش لکه دا سمسی دی دنیا و سوی و دا خلق و سرکوی دا غصی ویش
اونو خود بیا دقای سرکو دی دنیا و سوی خدایش دی چه ما طول حساب کرده
خب چنگ دی کرده
دی کلی نزکی دی کلی ماشینان دی که شمسیانی دی که برمی دی که نزکی دی که پور دی کلا دی مانا او کده غشی مانا دی بازار کور دی غزنی در خیم که دی غزنی کور دی اگه نمره دی دامی طولی ساب کلی دی وچ پنیمای وچ پنیمای داشی وچ پنیمای بانی رو را تیمور که ساب تا ضرورت نست
وچ پنیمای ولی
چنگ ولی
ما تا خوچ پنی ما خونه دی سرکری ولی از دادرای خوندی دا بچه کلی
نو
خوندی تا خوبا کور کهو که بینه و کهو
خوند بار تا دیتا پلا را کور کرده جا پا دا کلی که یو بل چم اکور کرده و خور تا
بل سوک چه که ما تا و کوزی ور کهوام
تسی ور کهوی بیایی لخپلی برخی ور که که چنگا انا در خانم که
یا خود دوی اکل ری باید دی تخپل اک ور
وام زخوی نور کهوام زخوی نور کهوام
که دو خوندی پی ورو ری سار دی اگه خو اگه دا معلوم دار
خسی
دا اگه یو تبیزه ور که دا دو تا خوب استا اکور کهو
زه دی خور اک منم نتوا و زه بستا ور کهوام زه دی ورور اک ور کهوام
زه ور کهوام ظالم نظالمی که نو دا خو ظلم دنو
وام ظلم نداری واج تراسا لظلم دی خدای بسا چی پدا طول کنی در سرگرزم پدا طول منچی که در سرگرزم
سبی که وای دا زه دا ما خبر سنگ دا
دی معلم تا یاری ضرورت نستا یاری دی مانگ زه خور تاک نور کهوام چه سنگ کمی
زه ور کهوام
که لخفلی ایش بیا ور که
لخفلی ایش ور کهوام تبی مر که
وای زه نور کهوام زه تا سر ایساب کرما چه بی لخفلی ایش بیا داغه خدا خبر
خلاص وینه دا مش خلاص وینه خلاص و مزدانه انجکان راو غره د خوندم راو غره د غوډ د حساب سره کو غوډ
په پاره څنګه به غیرت یې خوسته څنګه اكو کبل کلی وای موزل نرخمه وزن
نرخمه وزن
بل رواج تراس
رواج سکه د غری واجو مخرب کړی دین معتبر ده ک رواج معتبر ده کده
و سره یې په دین کې زنه ته کوم و امر رواج تراس و چې کلی
داغه په دین کې د بشریات کې د قران کې پادیس کی دا غد پارشی ثابت ده زدا
جن امر کوم ورور دا حساب خلاص می کنه خلاص
ولی نه ور کوي زی ور کوم اتی خروب
وان تو خو دا کار نه خلاص بیا دا خو فوند کا سند کلام سره خو ور دا څه کلا کی نو په دغه
نه کوم معلوم سره
څه می دا یم ته ترایې چې ما څه ته څه ته داس خو
مه خو زر نو نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
نه نه نه
خبر پدې کې وایي تا دا مې تا
معلم صاحب زه تا خبر ما نه مګه تا خبر زنه را
خیر اوسه سلامت اوسه زما خبر باندې کور دی ولن خو پدې کې فخر دې په حق باندې ده
ښه
تا حق یاد غا کوم نه جایدات سیم ده کوم ځبک سیم ده کوم څه سیم تاسو ته غوړ دی پدې کې دې تاسو کې خوند او سلام حق دې کې
او
پروردگار حق ور کړی ده قران حق ور کړی ده په حدیث باندې ثابت ده په کې دی وایي سلام حق ده
او
دلته رواجونه له دیني مسایل سره مخ ته لګول تا چې مې شخرات کړی د رواجو مو ته خراب کړی هر وخت رواجو ته کتلې دي یا مو دي خلکو خبرو ته کتلې چې تا کې داس نه دي کړی زما دې داسې وکم خو ته خو دغه خبرو سم مګر زړی او ته ته ک قران او حدیث ته وګورو په دوه کې دي خوند او مسلم حق ده خیر دغه هغه واده سوي دي هغه کور وتلې دي په باندې لري وو کې دي دې سل په سل کې حق کې قران ته حق کړی حدیث ته حق کړی حدیث ثابت ده شاکه وته کړی
نو دوی چې معنا دې په خرو خبره معنا
په خرو بالکل سل په سل کې حق دار وہ پکڑ دے ناک وائی پکڑ دے نہ بولے کی ملامت نہ دے اور کا چا چھ خپل خوند ته حق نه در کړی خپل خوند دی هغه به خپل خوند پستر کنه ورته ګول دوه کمن دی
ور مو بیا کدا غی مو بیا خوند دای صاحب جنا در خانو کې تا څنګه خوخ زوم بیا مو یو څوک سره کنه ولې دای صاحب مو بیت له سره را جمله کړی
سره صاحب کې استا دا د خپل نو حق دان
وان تاسو ته تکلیف ده
یہ تقریب نہ دا دا دی خیر کار دا او خان حق لري تاج دنیا کې هغه دې دغه پلار لران دي په دې کې حق دا مور پلار پیدا دي تا څه دی غنست سید کتاب کې به ورور لیک زیاد دي خور به کم یا حسین جن جن جدای چې هغه جوړې دای چې هغه حساب برابر دای چې
ما دې په تو ګوډه باندې
چې وای چې نه ورته ما دې
سم نه دا هغه دې ما خبر سو
دا سجی روڑی مجلی دی اونی پروگرام مو هم دمرو تر بلی اونی زحمت چی بر لتا سو اجازه اخلم شدیوی
ژوندونه بلوی علا تو وجود وینا کتل کړی ਸਾਰਾ ਜੋ ਤਬਾ